دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په اړه هر ډول پرمختګ د طالبانو پر اعمالو پورې تړلې ارګوای شغری غنی پروند سشنبه پورز د افغانستان لپاره د چین لا ځنګړی استازي لیو جان سره په ملاقات کې ول چې د طالبانو تاوتریخواله هیڅ مشروعیت نه لري نو موري د افغان سولې په برخه کې سیمایي اجماع مهمه بللی او په دې برخه کې لچنای استازي څخه د مرستې غوښتنه کړې ده چین په سیمه کې له یو هغه ودونو څخه دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ اعلان کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره بیا هم په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د متحدالاتو د کانګرس په اجتماعي غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړوند د امریکایي وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دغه اجتماعي غونډه تر ډېره حده د افغان شوزو د حقوقو په ساتلو باندې متمرکز وه د غونډه چې د سې شنبه په ورځ جوړه شوې وه د امریکا د سنا مجلس د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس شاغلی لنج فکشول چې د افغانستان د ولسی جرګې نونس غړو دغه کمیټې ته په یو لیک کې د امریکا د متحدالاتو څخه غوښتي چې د افغانستان د شوزو له حکومت څخه دفاع وکړي شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبان ویلي دي چې شزی به د زده کړو او د کار کولو حق ولري او کولی سي چې د وزیر په اساس هم دنده ترسره کړي خو زیاته کړه چې باید انتظار وباسو او د هغوی د خبرې په عمل کې وګورو کچیرې هغوی د افغانستان د راتلونکي حکومت یو برخه وي د سنا مجلس یو غړي ګلن ګروسمن له شاغلي خلیلزاد څخه وپوښتل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي او له دې پلوه د پیدا ممکنه خطرونو په اړه معلومات ورکړي خلیلزاد وویل چې د روان کال تر خزان پورې به په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو شمیر د 4000 او تر 5000 ترمنځ راکم سي او نور ځواکونه به د سیمې حالت او د طالبانو له لوري د شو ژمنو پوره کېدو ته پکتو وېستل سي په دې اړه مکمل رپورت د امریکا ژغ په پانا کتلی سي سعودي عربستان وایي چې د اسرائیل سره اړیکې یوازې هغه وخت ادي کېدای سي چې د غیواد د فلسطینیانو سره سوله وکړي د سعودي یو ډیپلوماټ شهزاده ترکی الفیصل ال سعود وایي عربي هوادونه باید د اسرائیل سره د خپل اړیکو د ادي کولو په مقابل کې لوړې غوښتنې ولري د سعودي شهزاده هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د دې موضوع پر سر د سعودي عربستان د باچا او ولیعهد ترمنځ اختلاف شته د سعودي عربستان بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د سپتمبر د میاشتې په شپږمه د امریکا د متحدالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره په یو ټلیفوني مقاله کې یو ځل بیا د عربي سولې د نوښت پاړه خپل ژمنتیا څرګنده کړي دغه نوښت پر اساس عربي هوادونه به د اسرائیل سره خپل اړیکې عادي کړي او په مقابل کې به هغه سیمې چې اسرائیل د 1948 کال په جګړه کې نیولې پکښې فلسطیني دولت جوړ شي دغه نوښت په څرګنده د جمهور رئیس ټرمپ د منځني ختیځ د سولې له پلان سره تزاد لري متحده عربی اماراتو او بحرین دوه عربي هیوادونو دي چې تازه د اسرائیل سره اړیکې ادي کړې دي د ملګرو ملتونو کلنۍ تاریخي عمومي غونډه پروندسه شنبه په ورځ په نیویارک کې شروع شوه دا د ملګرو ملتونو د تاسیس په 15 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې د سازمان د یو سل درنیو غړو هیوادونو مشران به د کرونا وایرس د وبا د خبرېدو په وجه خپلې کلنۍ ویناوي د سبسو ویډیوګان لري واوروي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل وینا کې ویل چې چین د کرونا وایرس په اړه نړۍ ته سم معلومات نه ورکړي هغه د ملګرو ملتونو په ادارې ټینګار وکړ چې چین دی د دې خطرناکې وبا د خبرېدو په اړه محکمې ته راوړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ته د آنلاین وینا پر مهال جمهور رئیس ټرمپ ویل چین د وبا د خبرېدو وروسته په ملک کې دننه پروازونه ودرول خو نړیوال پروازونه یې جاري وساتل چې له وجې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره سوه ډونالډ ټرمپ ویل چې چین او د روغتیا نړیوال سازمان درواغ ویل او په پیل کې ویل چې دغه وایرس د یو انسان څخه بل ته نه انتقالیږي د جمهور رئیس ټرمپ حکومت په امریکا کې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په اقداماتو سخت انتقادونه کوي اوس مهال د خطرناک وایرس تر ټولو زیاته کسان په امریکا کې نیولې دي او د خو شمیر شاوخوا و میلیونو کسانو ته رسیدلې دي او دغه راز دغه وایرس په امریکا کې شاوخوا 200,000 کسان بکړي دي جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې ویل چې موږ د واکسین په تیاری کار روان کړی دي موږ به دغه واکسین تقسیم کړو دغه وایرس ته به ماته ورکو او هیواد به سوکاله کړو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې پر لومړۍ ورځ په خپل وینا کې ټرمپ د کرونا وایرس نه علاوه په نورو موضوعاتو هم خبري وکړې او خپل اقتصادي او بهرني پالیسي کامیابی روښانه کړې جمهور رئیس ټرمپ ول چې امریکا په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې کړي او لاغي واده څخه د خپل پوزونو ایستلې جاري ساتلی. ټرمپ ایران د ترګرو ملاتړ کوونکې د نړۍ تر ټولو لوی هیواد وبلی او ویل چې له دې وجه امریکا پر ایران بندیزونه ولګول. په منځني ختیځ کې د سولې راوستلو په اړه ټرمپ ول چې بحرین او متحده عربي اماراتو د اسرایل سره اړیکې اډی کول لپاره په سپین ماڼۍ کې موافقه لاسلیک کړي او اوس په سیمه کې د نوي دور پیل شروع شوی دی. چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو امنیتي ځواکونو د بهامس د پولیسو سره په ګډه په سمندر کې 3 میلیون ډالرو پر ارزښت مروانه نیولې ده. په دغو عملیاتو کې څلور مشکوک قاچاقبران هم نیول شوي دي. چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د بهامس دي او یو د پولیسو په ډزو کې ژوبل شوی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې هر ورځ په افغانستان کې د جګړې راپورونه ورکول کیږي او په دغه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی لا هم د مذاکراتو د کړنلارې پر سر هوکړې ته نه دی رسیدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرلپسې ډول د اوربان غوښتنه کوي. ښاغلی غنی وایي طالبان باید په اوربان سره سولې ته ژمنتیا وښيي، کنه خلک به د سولې په پروسې کې د دغه ډلې د تعهد په اړه ناهیلي شي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لګلې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د طالبانو د بندیانو د خلاصون په ګډون د سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړی دي. ښاغلی غنی وایي چې طالبان باید اوربند وکړي، کنه د افغانستان خلک به د سولې په پروسه کې د طالبانو د تعهد په اړه ناهیلي شي. ښاغلی غنی چې نن یې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د ژمنلیک د منلو په مراسم کې لاغه سره خبرې کولې، ویل چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې لپاره خپل تعهد وشي. ښاغلی غنی همدارنګه د افغانستان لپاره د چین د لزانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید طالبان اوربند ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرله پسې د طالبانو لخوا پروربند کول ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو د 15 میکلیز په مناسبت دغه سازمان ته په یو ویډیو پیغام کې خبري کولې، د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو وغوښتل چې د 19 کلونو د پرمختګونو د ساتلو او دوام لپاره د افغانستان سره مرسته وکړي.
دا چې موږ پر یو وخت د ناخوالو له ډیرو عاملینو سره مخ یو، زموږ لپاره ښکارا او عاجل لومړیتوب اوربند دی. د جګړې پای ته رسول به تر هر څه موږ ته دا زمینه برابره کړي چې پرمختګ وکړو. زه د عمومي ناستې پر ټولو غړو او 5 همیشنیو غړو هیوادونو غږ کوم چې زموږ سره د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي چې خپل منځي او لسیمې سره په سوله کې وي.
په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوو لا هم د مذاکرات لپاره کړنلار نه درستي کړي. افغان حکومت وایي چې د کړنلارې ورستي کولو لپاره ناستې روانې دي او دواړه اړخونه هوکړې ته رسیدو په حال کې دي.
ډېر موارد حل شوي دي، په ډېر کم موارد باندې اوس هم بحث شته. امیدوار یو چې دا هم زر تکمیل شي. کوم مسایل چې پاتې او پاره کې هم پیشرفت شوی دی.
په د دوه اړخونو ترمنځ د اختلافاتو ټکټ څه دي؟ شنن کې وایي چې تر ډیره د اصطلاحاتو د کارولو پر سر بحث روان دی. خبريال سمي یوسف زی وایي بل مسله دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو هوکړه کیږي، نو له امریکا سره د طالبانو د تړون برخلیک به څه وي؟
طالبان وایي چې تیر شل کلن جګړې ته دی باید د جهاد او د وطن د اشغال په مقابل کې او مقاومت نوم ورکړی شي. بل طرف ته افغان حکومت بیا دوايي چې ګټا سو دي ته جهاد نوم ورکوي، مونږ بیا دي ته پاکستان اشغال وایو او د طالب جهاد ته د پاکستان مقاومت وایو.
په دوه کې د سولې د خبرو لپاره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستي. د کورنی چار وزارت وایي چې د طالبانو بریدونو په تیر شپږ میاشتو کې 3500 ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې. شنن کې وایي چې د سولې خبرې او جګړه دواړه یو ځای مخته نه ستلای.
هغه سولې به هیڅ معنا ونه لري چې د خبرو اترو په پیل د خبرو اترو په مینس کې یو قناعت نه، بل دواړه خوا دې ته موترفونه اوسېږي چې قرباندې لا نشي. او دریم جګړه روانه ای، کچیرته جګړه روانه ای او د سولې خبرې اترې کیږي، نو زه فکر کوم د سولې مفهوم او د خبرو اترو مفهوم تر پښتنې لاندې سي.
طالبانو ویلي چې تر مذاکرات وړاندې اوربند ممکن نه دی. دغه ډله وایي چې د اوربند په اړه به په مذاکراتو کې او تر څنګ د جګړې د عواملو د لمنځه وړلو په اړه بحث کیږي.
دا د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3500 غیر نظامیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د کشمیر ملکی وګړو ته تر ټولو زیات مرګ ژوبله د سړک غاړې ماینونو په چاودنه کې اوخته ده. په موقع په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د روان کال له پیل څخه د وږي میاشتې تر پایه پورې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې کابو 10000 بریدونه او چاودنې کړې دي چې پکې 3500 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. ښاغلی آریان وویل چې له دې شمېرې 1200 تنه وژل شوي او 2293 نور ټپیان دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا د افغانستان د خلکو په وړاندې یو جنګي جنایت دی چې د طالبانو لخوا شوی دی. د ماینونو شاوخوا 1340 چاودنې شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو او ورته چاودنې ورکړل شوي دي او د ملکي تلفاتو یو لامل هم همدا دی او یرغلیز بریدونه دي چې دوی د افغانستان په خلکو کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې په دغو بریدونو کې افغان ځواکونو او طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوخته خو نوموړي دواړو خواو ته د سر د اوختې زیان په تړاو شمېره وړاندې نه کړه. طارق آریان وویل په دې موده کې څه باندې 10000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد له طالبانو څخه نیول شوي چې غوښتل یې په تروریستي بریدونو کې ترې کار واخلي. هغه دغه راز وویل چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې کابو 1500 ماینونه چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ کړي دي. په تاوتریخوالي کې د ملکی وګړو د مرکز په نوم اداره وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو پوځي موخو ته د رسیدو لپاره د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د دغې ادارې د ولسي وګړو د خوندیتوب د برخې سلاکار فواد امین امریکا غږ ته وویل ولسي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله په هغو سیمو کې اوړي چې په کې ښکېلې خواوې په جګړو بوخت دي. د ښاغلی امین په وینا کې لخواوې د جګړې د نړیوالو اصولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب میثاقونو ته ژمن نه دي او خپلو موخو ته د رسیدو لپاره له هر ډول وسلې چې په ګڼ میشتو سیمو کې کارول ممنوع دي استفاده کوي. هیڅ ډول یو میکانیزم نشته تر څو هغه کسان تر تعقیب لاندې راشي چې د بشري حقونو او د جګړې د نړیوالو اصولو څخه سرغړونه کوي. د ملکی تلفاتو یو لامل همدا دی چې ښکېلې خواوې هر څه چې وغواړي هر ډول وسله چې وغواړي کاروي. دوی هیڅ پروا نه کوي چې دا درنه وسله ده او دا سپکه وسله ده. په ګڼ میشتو سیمو کې اکثره تلفات او زیانونه د درنو وسلو د کارولو له امله دي. ښاغلی امین ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ولسونه خپل غږ پورته کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه وغواړي چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دا ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوي چې په افغانستان کې د څه باندې 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره افغان دولت او وسلوال طالبان په قطر کې د سولې خبرو د پیل لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې طالبان اوربند ته وهڅوي. همدا شان تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، اروپایي ټولنې، د بشري حقونو کمیسون او د کاناډا سفارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو او اوربند ټینګار وکړ.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نیوزیلند د کووډ 19 د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه د دغه ویروس خبرېدو په کچه کې د کمای نه ورسته نرم کړی دي. د آکلند په شمول د نیوزیلند په ټولو خارونه کې به دغه نوی اصول پلي کړی شي. نیوزیلند د ویروس د مخنیوي لپاره د څلورو پړاوونو یو ستراتیژي عملي کړې وه. فلمر سر د سیدنی نه په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زید درته لولي.
د نیوزیلند صحیح چارواکو ویلي وو چې دغه ملک 50% چانس لري چې ستمبر کې د کرونا وایرس ختم کړي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آرډن ویلو چې ملک یې د وایرس د ختمولو لپاره متحد دی. د مارچ او اپریل په میاشت کې ژوند چارې ودرل شوې او نړیوال سرحدونه هم بند کړل شول. د اګست په میاشت کې د کرونا وایرس یو ځل بیا خپور شو چې حکومت یې د مخنیوي لپاره بیا سخت اقدامات وکړل. اوس داسې ښایي چې دغه اقداماتو ګټه کړې وي، نو ځکه حکومت دغه محدودیتونه نرموي. آکلینډ به د چهارشنبې په ورځ د خپل څلور پړاوونو ستراتیژۍ دویم پړاو ته داخله شي. په دې پړاو کې به د لسو په ځای سل کسان د غونډو کولو اجازه ولري. په نورو ښارونو کې لا تر اوسه پورې لومړی پړاو دی، خو ژوند عادي لور ته راګرځېدلی دی. خلک کولی شي چې په ولسي ساحو کې د ماسک نه پرته سفر وکړي، خو د سلو کسانو د غونډېدو اجازه لغوه شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم آرډن ویل، موږ پوهیږو چې که موږ خپل اقتصادي فعالیتونه په داسې حال کې پیل کړو چې د وایرس کچه ټیټه شوې وي، نو دا به د اوږدمهاله ښه اقتصاد لپاره مهمه وي. اوس چې موږ د وایرس ډېرې کمې پیښې لرو او د وایرس ته کنټرول کولو په ټیم باور لرو، نو موږ د آکلینډ د ښار لپاره دا پریکړه کولی شو. نیوزیلند تر اوسه پورې خپل سرحدونه تړلي دي. د نیوزیلند حکومت د خپل 50% ولس لپاره د کرونا تایید کړل شوي واکسینونه اخلي. په نیوزیلند کې دا وخت یوازې 60 کسان د کرونا په وایرس اخته دي. د 50 میلیونو کسانو په دغه ملک کې تر اوسه پورې یوازې 1500 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي، چې پکې 25 کسان مړه دي. په نیوزیلند کې به روانه میاش عمومي انتخاباتو شي، چې پکې د کرونا وایرس مخنیوي او د اقتصاد بیرته په خپو ودرول مهمه مسلې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، په سودان کې د آثارو بایل وړه شوی. په دې اړه د خرطوم نه د امریکا غک د خبریال د رپورت خلاصه تاسته زامن مومن لولي.
سودان وروسته له هغه چې پاونډ په یوه میاشت کې 40% ارزښت له لاسه ورکړه او کلنه انفلاسیون 1.5% جوړ شو، په روانه میاشت کې اقتصادي اضطراری حالات اعلان کړ. د سودان د ورکړې راکړې چارواکي کوشش کوي چې آثار ثابت کړي او دغه کمزورتیا د هغه احتجاجونو سره مرسته کوي چې د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر په خلاف روان دي. دغه اقتصادي فشار د ساجانا په مارکیټ کې چې د سودان یو لستر مارکیټونه نه ده، په تجارانو باندې راځي. د اګست په میاشت کې د سودان د 115 پاوند ارزښت د یو امریکایي ډالر سره برابر او په یو امریکایي ډالر 250 پاوند رانیول کېدل. د خرطوم د ساجانا په مارکیټ کې اقتصادي فشار تجاران وځپل چې په دغه مارکیټ کې ډیر وارد شوي شیان پلورل کیږي. اکثره مارکیټ د تازه شیانو رانیول ودرول، ځکه قیمتونه لوړ لارل او شیان په دوکانونو او فابریکو کې جمع شول. تاجر خلیف مکشفی انوای مجبور شو چې د اثارو د ټیټ نرخ په علت د ګروپونو د خرڅلاو دوکان وتړي. مکشفی وای دوی د آثار له تبادلې او د ډالرو د ارزښت لوړېدو نه ډېر کړه وکاله. د سوډاني پاوند د راغورځېدو په مقایسه مکشفی وای محلي تجاران شیان له وارد کوونکو نه رانیسي چې امریکایي ډالر ورکوي او قیمتونه همیشه بدلېږي. دی وای تر څو پورې چې دوی خپل قیمتونه لوړ نه کړي، نو تر هغې پورې د مارکیټ د بدلیدونکو قیمتونو سره ځانونه نشي برابرولی، ځکه سوډاني پاونډ پوره راولېدلی دی. اقتصادي څارونکي د پاونډ د ارزښت د کمېدو ملامتي د حکومت په پالیسیو باندې اچوي چې سوډانیان یې وهڅول له بانکونو نه خپلې پیسې راوباسي او په تور بازار کې ورباندې امریکایي ډالر راونیسي. څارونکو آل نایر محمد وای په دغه پالیسیو کې د تیلو او پټرولو د قیمتونو لوړیدل او هم دغه راز په وارداتو باندې ګمرکي محصول زیاتول شامل دي. محمد وای یو ځل چې پالیسی اعلان شوی، مارکیټ د خارجي اسعارو په مقایسه د سوډاني پاوند ارزښت راټیټ کړ. ډیرو سوډانیانو چې خواړه تولیدول خپل تولیدات او وشل بند کړل چې د دې په نتیجه کې قیمتونه لوړ شول او د خوړو پیدا کېدل مشکل شول. د خوړو د دکان څښتن الهادی محیدین وایي د ده د دکان تاخچې خالی دي ځکه د ډیرو موادو راوړل بند شول. محمد وایي اکثرو شرکتونو په بشپړ توګه کار بند کړی دی. هغه شرکتونو چې لا تر اوسه کار کوي خپل قیمتونه دوه برابر کړي دي مګر یوازې د پخوا په مقایسه نیمایي فعالیت کوي. دی وایي حتی که تاسې شان راونیسئ او تاسې به ووینئ چې بله ورځې قیمتونه دوه برابره شوي دي. سوډاني چارواکي توقع لري چې په دې هفته کې به په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سره خبرې وکړي. سوډان غواړي د امریکا د دولتونو له هغه لیست نه وستل شي چې د تروریزم ملاتړ کوي. له دغه لیست نه استل به بین المللي صندوق ته سوډان لار پیدا کړي او د هیواد د اقتصادي بیا رغونې د پیل کېدو سره به مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
درنو اوریدونکو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر ویلي چې دغه وزارت ټول اسناد له سره چيلي تر څو جعلي اسناد او خیالي معلولین مشخص کړي. هغه زیاته کړه چې تر دې مهاله د 500,000 معلولینو اسناد چې ستونزه لري ځنډول شوی دي. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر لالودین اریوبی وایي چې د معلولینو په لیست کې یو شمېر خیالي معلولین شته چې د بایومټریک پروسې په نتیجه کې به مشخص او له سیستم نه وایستل شي. نوموړي چې لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل چې په دغه وزارت کې شته فساد. یو شمېر معلولینو ته رجالي اسناد او د تیرولو زمينه مساعده کړي چې د په وینا ځینې مشخص شوی هم دي.
په افغانستان کې د روان ناورین جنگ د خی حکومت والی نشتون یا مثلا نور داسې مسائل وو ترڅو ناپاک اسناد ته یا مثلا فساد ته لار هواره شي یا خلک په یو نوم په بل نوم جعلي اسناد جوړ کړي. نو هغه اسناد چې ناپاک دي یا هغه اسناد چې نور مستحق نه دي یا هغه خلک چې نور حیات نه دي البته معلولین یا هغه خلک چې په هغه طرز العمل په اساس چې موږ جوړ کړی دی نور دي ور نه دي چې حقوق ترلاسه کړي هغه باید له سیستم نه وایستل شي او هغه پاک شفاف خلک مشخص شي او د هغوی لپاره لازم خدمات یې راشي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر لالودین اریوبی زیاته کړه چې تر دې مهاله د 500,000 معلولینو اسناد چې ستونزه لري ځنډول شوي. هغه ویل دی یادې پروسې په ترڅ کې بدا او نور ټول وسیړل شي.
مثلا یو کس په کابل کې تذکره لري، په لوګر کې لري، پکتیا کې لري، دا هم زمان له درو ولایتونو حقوق اخلي او دغه شواهد مونږ لرو. د مونږ تخمین دا دی چې 500,000 جعلي اسناد به مونږ له دې پروسې له طریقه له سیستم وباسو او دا به نږدې 3.5 میلیارد افغانۍ په کال کې د دولت لپاره سرپجي وي تر څو مونږ وکولای شو دغه پیسې په نورو اړخونو کې د دې د ژوند په نور برخو کې د واقعي شهیدانو کورنۍ او معلولینو لپاره مصرف کوو.
هغه تر لوګر وروسته پکتیا او خوست ولایتونو ته هم سفر درلود. د پکتیا ولایتي چارواکو سره په ناسته کې بیا وویل چې په مرکز ګردیز کې د معلولینو لپاره د وزنګړي کاروباري ځای او همدارنګه د وخارګوټي د جوړولو پلان هم لري. په ورته وخت کې یو شمېر معلولین بیا په دې نظر دي چې حکومت ورسره ژمنې کوي خو نیوکه یې داده چې ګوند د دوی د ستونزو د حل لپاره عملی او کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. خو وزیر لالودین اریوبی وایي چې ولایتونو ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د سرپناه د نشتون تر څنګ په مجموع کې د معلولینو ټولې ستونزې څېړي او بیا یې د حل په اړه کوټلي ګامونه اخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو
اوریدونکو د امریکا غاک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د امریکا حکومت د اگست په میاشت کې وغوښتل چې امریکایي علمي انسټیټیوټونه د چین د کمونست ګوند له ناوړه نفوذ نه وژغوري او د دې لپاره چې د علمي ازادۍ دفاع شوي د ولسي چین د جمهوریت د یو خارجي ماموریت په حیث په واشنگټن ډي سي کې د مخصوص والی انسټیټیوټ امریکایي مرکز یا سی IUS په ګوته کې لکه څنګه چې د بهرانه چارو وزیر مایک پمپو ویلي دغه اقدام څرګند کړ چې IUS د بیجینګ د بین المللي پروپاګاند او د بدنیتۍ نفوذ د مبارزې و برخه ده چې د امریکایي کالج په انګړ او د کې دولس ټولګیو په خونو کې پر مخ وړي. د امریکا حکومت د سپتمبر په میاشت کې اعلان وکړ بل اقدام وشو چې د چین د حکومت له استثمار نه امریکا وژغوري. په یوه وینا کې هغه ګواښونه څرګند شول چې د چین د کمونیست ګوندنه سرچینه نیسي، په دې کې د ذهني او تنویری وسیلو غلا، صنعتي جاسوسي او د امریکایي اتباعو نه شخصي ډاټاګانې جمع کول شامل دي. او د کورنۍ امنیت د وزیر مرستیال چاد ولف ویلي امریکا به د چین هغه کوشش خونسا کړي چې د امریکا د علمي انسټیټیوټ نه ناوړه ګټه واخلي. نو په دې سره د چین د ځینو زده کوونکو وزیر رد کړلی چې په امریکا کې زده کړې کولې او زموږ ملي امنیت ته خطر مخامخ کوي. منګ د زینو چنای فاروق تحصیلانو او چیرونکو وزیر دوو چې د چین د پوزي ستراتیژي سره اړیکې لري چې د غلا کولونه د دوی مخنیسو او کنه حساسه چړنه اختیاروي. د بهرنۍ چارو د وزارت نه تا خوېل د جمهور رئیس ډانل ترامپ ته می د میاشتې د نهشتمې نیټې د اعلامې نه وروسته دا رنګه اقداماتو ته اجازه ورکوي چې د ویزې په باره کې د اقداماتو شي، ځکه د چین حکومت د ځینو چینایي زده کوونکو له فعالیتونو نه کار اخلي چې د امریکا ګټو ته تاوان ورسوي. لکه څنګه چې نتاق د 2000 کال د سپتمبر د میاشتې په اتمه نیټه پرې ولیکل شوې وینا کې ویلې د بهرنیو چارو وزارت د ولسي چین د جمهوریت د څه باندې 1000 ادباو وزیر رد کړلې چې د جمهوري ریاست د 0000 څلور درې اعلامې مربوط او ځکنو د ویزې لپاره مستحق نه دي. څه باندې 3,000 چینایي ادبا په امریکا کې زده کړې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلې د خطرناکو فارغ تحصیلانو او چیرلونکو څه باندې 1000 ویزې رد شوې دي. د دغو زده کوونکو دا یوه ډېره وړه فیصدي ده. موږ له چین نه قانوني او صحیح محصلینو او څیړونکو ته هرکلی وایو چې د چین د کمونیست ګوند نظامي نفوذ او تسلط زیات نه کړي. د کورنۍ امنیت د وزیر مرستیال ولف اعلان کړه چې د چین کمونیست ګوند د خپل قوت هر برخه قوي کوي چې دیموکراسۍ ته تاوان ورسوي او خپل ژمنه نوي کوي چې د خپل استبدادي تصور په اساس نړۍ نظم بیا جوړ کړي. مګر د ټینګار وکړه امریکا څرګندوي په داسې حال کې چې د چین اقدامات به بشپړ وي او دوی بې غرضه نه دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.